او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یو لسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای په نامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاور وي ویاړي خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي هم بښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران ریډیو عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د چهارشنبې ورځ د 1444 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې ومه د 1444 هجري قمري کال د جماد الاول د میاشتې ومه او د 2015 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 9 نیټه ده. خوږو اوریدونکو تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي چې ایران ولې د امریکا یو اړخیزه بندیزونه یو غیر قانوني او د نړیوالو قوانینو خلاف اقدام ګڼي نمول کیږي. ورپسې به رسنۍ د جنیتونو په خدمت کې پروګرام درته وړاندې شي، بیا د ځلاند یون پروګرام هم درته اورو، او په اخر کې تلپاتې خوشبوي پروګرام هم اوریدلی شي. وګورودونکو، تاسو زمونږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ. زمونږ د انټرنیټ پاڼې ادرس او درک دی parstoday.ir/ps. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ایزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې وقفې وروسته. وخت په ایران کې د مازیګر 4 بجې. اول د مهمو خبرونو سره ټکی. د نهیز پګمکه ازموینه د ایران ستر ګام دی. ترکیه کې د پاکستان او د افغانستان د طالبانو خبرې ناکامه شوې، او د پاکستان لوري د نامنطقي غوښتنو له کبله خبرې پرمختګ نه کوي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. د نهیز پګمکه کامیابی ازموینې د ځایي سټلایټ انټرنیټ په لور د ایران ګامونه دي. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د فضایي څیړنیز مرکزي مشر وحید یزدانیان د نهیز پګمکه د ازموینو د بریالیتوب خبر ورکړ، او زیاته کړه چې ایران په نړیوالې شبکې پورې د تړلي ځایي پګمکیز انټرنیټ د پراختیا عملی پړاوونو ته رسیدلی. د ایران د فضایي تحقیقاتو مرکز مشر وحید یزدانیان د سپوږمکیزو ارتباطاتو په برخه کې وروستیو پرمختګونو ته په اشارې سره وویل، ایران خپل ځایي سپوږمکیز انټرنیټ ته د رسېدا لپاره ضروري بېخبنیانې په لاس کې لري. په ترکیه کې د پاکستان او د افغانستان د طالبانو خبرې ناکامه شوې. زمون خبریال راپور کړی، د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاالله تاراډ وویل چې د افغانستان د طالبانو او د پاکستان ترمنځ د ترکیې په استانبول کې ترسره کیدونکې خبرې ناکامه شوې دي. هغه زیاته کړه، په 4 ورځنیو خبرو کې هیڅ عملي حل لارې ته ونه رسیدو. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاالله تاراډ د خبرتر لپاره د سنتیا د برابرولو په خاطر د قطر او د ترکی د هیوادونو مننه وکړه. هغه ول ترکی او قطر کوشش وکړ چې د افغانستان طالبان تر هغه ته د پناه لا ورکولو، او هغه د پاکستان پر ضد له استعمالولو څخه منع کړي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر ترړو د افغانستان طالبانو له ثبوتونو سره سره له سرحدونو رخوا د ترهګرۍ د مخه د نیولو لپاره هیڅ ضمانت ورنه کړ، او زیاته کړه پاکستان به د ترهګرو او د دوی د ملتړو د ختمولو لپاره خپلو اقداماتو ته دوام ورکړي. هغه ویل د خبرو اترو یوازینۍ اجنډا د افغانستان له خاورې په پاکستان د حملو بندول و، او زیاته کړه پاکستان تل د افغانستان د عوام او خلکو د امنیت او د خوشحالولو لپاره قربانیانې ورکړي دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر تارړ به ویل، طالبان د افغانستان خلکو غیر ضروري جنگ کې ښکېلول غواړي، او زیاته کړه د افغانستان طالبانو له تورونو لګولو او له پلمو جوړولو کار واخیسته. وګورېدونکو، اوس په همدې هکله یو راپور درته وړاندې کوو.
د افغانستان ملي تلویزیون خبر ورکړی چې استانبول کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مذاکرات د پاکستانی لوري د غیر منطقي غوښتنو له امله پرمختګ نه کوي. په دې مذاکراتو کې پاکستانی لوري له افغانستان څخه غوښتي چې په پاکستان کې د کېدونکو بریدونو د نه کېدو تضمین ورکړي. د افغانستان پلاوی بیا ویلي چې ټي ټي پي د پاکستان کورنۍ او پخوانۍ ستونزه ده، خو د طالبانو حکومت ژمن دی چې د افغانستان خاوره به د پاکستان او یا بل کوم هیواد پر وړاندې نه کارول کېږي. دغه راز افغان پلاوی له پاکستاني لوري غوښتي چې په خپله خاوره کې د داعش او نورو ډلو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان کې تخریبي بریدونه وکړي. همدارنګه دغه هیواد به د افغانستان هوایي حریم نه نقص کوي او سیاست او سوداګري دې سره بیل کړي. بلخوا سیاسي شونون کې ترکیه کې د افغان او پاکستاني مرکزي پلاوی ترمنځ د خبرو روانې پروسې ته په کتو وایي، دواړه هیوادونه د خپل خلک او هیواد له خطرناک برخلیک سره نه مخامخ کوي.
اگر این مذاکرات به توافق نرسه، یک تهدید امنیتی، تهدید ثبات، تهدید تجاری بر دو طرف است، و یک طرف نقصان میکنند، یعنی به نفع یک طرف یا به ضرر یک طرف تمام نمیشه، به ضرر هر دو طرف است. برآن هر دو طرف رهبری دولت های افغانستان و پاکستان در این امر متوجه باشند که رسیدن به توافق تفاهم به نفع دو طرف و به نفع منطقه است.
دا په دا سال کې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطا محمد تارار په ټولنیزو رسنیو کې په خپور شوي پیغام کې ویلی دی چې له څلورو ورځنیو مذاکراتو وروسته په خبرو اترو کې عملي حل نه دی موندل شوی. هغه زیاته کړې چې د طالبانو حکومت د پاکستان لخوا د وړاندې شوو شواهدو سره سره د سرحد په اوږدو کې د ترهګرۍ د مخنیوي کوم ضمانت نه دی ورکړی. نوموړي دا هم ویلي چې پاکستان به د ترهګرو او د هغوی د ملاتړو د له منځه وړلو لپاره کوټولي اقداماتو ته دوام ورکړي. فضل غنی حقمل، تهران، راډیو کابل.
مون طالبان بیا ځلی غرونو ته د کاګلو صلاحیت لرو. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان د پاوزیر خواجه محمد آصف ویل چې مونږ غرونو ته دوباره د طالبانو د ورکګلو صلاحیت لرو. هغه ویل مونږ د وړونو هیوادونو په غوښتنه د امن لپاره خبرې پیل کړي، خو د افغانستان د طالبانو د واکمنانو زهرجنې بیانې د دوی د ناوړه فکر ښودنه کوي. خواجه آصف زیاته کړه چې پاکستان ته د خپل ټول طاقت د استعمالولو ضرورت نشته او که چیرې وغواړو نو د تورا بوړه د ماتې منظرې به تکرار کړو. د پاکستان د پوزیر خواجه آصف یې وویل د خوشنۍ خبره ده چې د طالبانو حکومت افغانستان دوباره د تباهۍ په لور ورکاږي. هغه زیاته کړه د افغانستان طالبان یوازې د نجایز واکمنۍ د ساتلو کوشش کوي او د افغانستان د طالبانو د جنګي معیشت یوازې په تباهۍ وینې بهیدا باندې ټینګ ولاړ دی. د پاکستان په مرکزی کرمې سیمه کې نن بم چاودنې څو حکومتي پوځیان وژلي. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان د کرمې ضلع په مرکزی کرمې سیمه کې نن په سلطاني کلي کې د حکومتي پوځیانو او د حکومتي ملیشا ځواکونو پر ضد د مانې و چاودنې شوي او وروسته ډزې هم شوي دي. له ډزو وروسته دوه ګاډۍ سوځول شوي او ویل کېږي چې په دغه پیښه کې د پاکستان 15 حکومتي عسکر او ملیشا ځواکونه وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي هم دي. تر اوسه کومې ډلې د دغه حملې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د پاکستان د کرمې ضلع مرکزی کرما چې په سنټرل کرم هم یادیږي د ټروریسټي ډلو ستر مرکز دی. په دغه سیمه کې هم تحریکي طالبان پاکستان ډلې غړي زیات ترهګر فعالیتونه ترسره کوي. د پاکستانی لوري د نامنطقي غوښتنو له کبله مذاکرات پرمختګ نه کوي. زمون خبریال راپور کړی په استانبول کې د افغانستان د طالبانو حکومت او د پاکستان لوري ترمیان د اوږدمهاله اوربند خبرو اترو له بې پایلې پای ته رسېده وروسته پاکستاني چارواکو ویلي دي د خبرو پر مهال د طالبانو حکومت استازو ډاډ نه ورکوه چې د پاکستاني ځواکونو پر ضد د برید کوونکو وسله والو پر ضد پریکنده اقدام واخلي. خو تازه د طالبانو حکومت ویلي دي د پاکستاني لوري د نامنطقي غوښتنو له کبله پرمختګ خبرو کې ونه شو. که څه هم د طالبانو کوم چارواکي یا رسمي ویان د خبرو په اړه تازه څرګندونې نه دي کړي، خو د ملي راډیو ټلویزیون په ایکس پاڼه کې ولیکل چې په استانبول کې د افغانستان او پاکستان ترمیان مذاکراتو د پاکستاني لوري د غیر منطقي غوښتنو له کبله پرمختګ نه کوي. په دغو مذاکراتو کې پاکستاني لوري له افغانستان څخه غوښتي وو چې په پاکستان کې د کیدونکو بریدونو د نه تضمین کېده د نه کېدو تضمین ورکړي. ای آر ټی هم دا لیکي چې د پاکستانی طالبانو تحریک د پاکستانی کورنۍ پخوانۍ ستونزه ده. د افغانستان پلازمېنې ویلي دي چې ټي ټي پي د پاکستان کورنۍ پخوانۍ ستونزه ده، خو افغانستان حکومت ژمن دی چې د افغانستان خاوره به پاکستان او یا بل کوم هیواد پر ضد ونه کارول کیږي. د پاکستان او د افغانستان د ترمنځ د خبرو اترو یو بل پړاو ته ضرورت شته. زمون خبریال راپور کړی په قطر کې د طالبانو حکومت سفیر سوهیل شاهین وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ خبرو اترو تر اوسه کومې وروستۍ پایلې ته نه دي رسیدلي، خو باید یو بل پړاو هم وشي. هغه له شاهین چې ترکیې کې د افغان پلوي غڼې هم دی له هغه د پاکستان د اطلاعاتو د وزیر د هغه بیان په اړه وپوښتل شول چې ګواکې خبرې ناکامه شوي دي. وویل د خبرو اترو یو پړاو باید ترسره شي. هغه له شاهین زیاته کړه چې ډېر کله په دې ډول خبرو کې په یوې ناستې یا یو پړاو کې وروستۍ تړونه کېږي. په کابل سیند پاسه د ډیم جوړېدل پاکستان کې د اوبو د کړکۍ د رامنځته کېدا سبب کېدلی شي. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان لخوا د کابل سیند پاسه د ډیم جوړېدل په پاکستان کې د اوبو د کړکۍ چې اندېښنه رامنځته کړې ده. د افغانستان لخوا د اوبو ذخیره کول د پاکستان لپاره په کال کې د 3 اکړ پورټو 5000 د اوبو د کمېدا سبب کېدلی شي. په غازی ترنګ کې د دوو نورو اسرائیلیانو مړی وموندل شول. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د فلسطین د حماس ورځنګ پوځي څانګې الکاسام غونډو ویل د دغه غونډ ځواکونو د لټون په عملیاتو کې د دوو نورو اسرائیلیانو مړی موندلی دي. دغه دوه مړی د امیرام کویر او د ساحر باروخ دي کوم چې پرون د لټون په عملیاتو کې پیدا شوي دي. مخکې هم حماس ورځنګ ویلي وو چې د اسرائیلو د یو بل بندې مړی پیدا کړی دی، خو د صهیونیست رژیم لخوا د اوربند د خلاف ورزۍ په دلیل د دغه مړی ورسپارل ځنډولی دي. دغه راز د اسرائیلو بې پیلوټه الوتکو په غازی ښار کې د الشفا درملنې مرکز ګیرچاپیر سیمه باندې بریدونه کړي دي. د اسرائیلو دولسم ټلویزیون ویلي دي لومړی وزیر نتنیاهو امریکا ته اطلاع ورکړې ده چې په غازی باندې په بمباریانې بیا رسره پیل کړي. په غازی کې د جنگی جنیان در رامنځته کې دا پړه کپی شواهد شته. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د نړیوال حقیقت موندون کې کمیټې وغړي کریس سیدوتی نن ویل موجود شواهد کپی دي. هغه څه چې د اسرائیل لخوا په فلسطین کې تر سره کیږي د جنگی جنیتونو په توګه وګڼل شي. هغه د نیوکی فلسطین پړه ویل په ځینو موردونو کې حقیقت موندون کې کمیټې د اسرائیلو د چارواکو او قومندانانو په شمول د داسې کسانو په پیژندلو بریالي شوي دي چې د دغو جنایتونو د ترسره کولو مسؤل دي. د نړیوال حقیقت مندون کې کمیټې وغړي کری سیدوتی بیا ټینګار وکړ په فلسطین کې د اسرائیلو د جنایتونو په ارتباط د کمیټې راپورونو د نورو هیوادونو لخوا هیڅ نیوکه نه ده لرلې او یوازې اسرائیلو امریکا په دغو راپورونو باندې اعتراض کړی دی. صهیونیست رژیم په غازی کې د اوربند موافقې په خرابرځای کولو سره پرون یو ځل بیا د غازی ترنګې په یو شمېر سیمو باندې سختې بمباریانې وکړې چې له کابله یې تر اوسه د څلورویشت ماشومانو په شمول له سلو زیات کسان شهیدان شوي دي. دغه حملې له دې وروسته وشوې چې د صهیونیست رژیم لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو په غازی باندې د حملو حکم ورکړ. دغه را د اسرائیلو د جنگ وزیر اسرائیل کاتس هم مخکې حماس غورځنګ ته په خبرداری سره ادعا وکړه چې حماس په غزه کې د اسرائیلو په پوځیانو باندې د حملو او د اسرائیلو د مړیو د نسپارلو د خلاف ورزۍ په خاطر درنه بیه ورکړي. د مسکو خروال د اوکراین د بې پیلوټه الوتکو د بریدونو د مخه د نیولو خبر ورکړ. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د مسکو خروال سرګي سوبیانین د روسیې په پلازمینه مسکو باندې د اوکراین د بې پیلوټ الوتکو د حملو په شا تمبولو خبر ورکړی. هغه زیاته کړه د روسیې هوایی دفاعي سیستم د اوکراین څلورمه بې پیلوټ الوتکه چې پرون یې په مسکو باندې د برید لپاره استولې وه نسکوره کړه. د مسکو خروال په مکس پیغام رسوونکي سایټ کې ولیکل د دښمن یوه بله بې پیلوټ الوتکه چې د مسکو په لور روانه وه له منځه یوړل شول او مرستندویه کسان د الوتکې د نسکورو دا په ځای کې په کار بوخت دي. له دې مخکې هم هغه راپور ورکړی و چې د اوکراین درې بې پیلوټ الوتکې نسکوره کړي دي. له بلې خوا د روسیې دفاع وزارت وویل چې د روسیې د مرکز او د ختیځ د جنگي ډلو پوځي ځواکونو په ټول کې په روان میلادي کال کې په ډینیپروپیټسک کې یو شاستوګن سیمې آزادي کړې دي. دغه راپور زیاتوي چې د روسیې ځواکونو د داچونیا پیلیا او ایوان کوپیکار سیمې هم آزادی کړې دي. اجازه نه لرم چې د دریم ځل لپاره د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګډون وکړم. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن هغو خبریالانو ته چې له ده سره د آسیا په سفر کې ملګرتیا کې وویل زه اجازه نه لرم چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د دریم ځل لپاره ګډون وکړم. هغه وویل چې زه په نظرسنجۍ کې تر ټولو زیات شمیر لرم او هغو شیانو ته په پام سره چې لوستلی مې دي فکر کوم چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون کولو اجازه نه لرم باید ووینو چې څه کیږي. دا ډیره بده خبره ده. دا په داسې حال کې دي چې ډونالډ ټرمپ ځانونه د دریم ځل لپاره د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د خپلې ګروهنې خبر ورکړی و. د امریکا د اساسي قانون د 22 ترمیم دا خبره په ګوته کوي چې هیڅوک باید له دوو ځلونو زیات ولسمشر انتخاب نشي. دغه ترمیم په 1950 میلادي کال کې هغه وخت تصویب شو چې د هغه وخت ولسمشر فرانکلین روزویلټ د ولسمشرۍ د دوو پړاوونو دود چې د جارج واشنگټن له وخت راسې ټینګ و مات کړی و. او د کولمبیا ولسمشر په کشتیو د امریکا بریدونه جنگي جنایتو بلایر نه خبری اژانس راپور کړی. د کولمبیا ولسمشر پیټرو پارامو کینوسی کې په هغو کشتیو باندې چې د نشهیزو موادو په وړلو شکمن وي د امریکا نوي حملو ته په غبرګون کې چې 14 کسان پکې وژل شوي دي ویل د امریکا د جنگ وزیر جنگي جنایتونه ترسره کوي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د تهران یو عزتمن اوریدونکو، اوس به یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې ایران ولې د امریکا یو اړخیزه بندیزونه یو غیر قانوني او د نړیوالو قوانینو خلاف اقدام ګڼي نومیږي. په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي استازي امیر سعید روانی ټینګار وکړ د امریکا یو اړخیزه بندیزونه نړیوال نظم بې ثباته کوي او د ملګرو ملتونو د منشور اصلي روح ته هم تاوان رسوي. هغه ویل په دې کې شک نشته چې یو اړخیزه بندیزونه لکه څرنګه چې غیر قانوني اقدامات په غرور او یو اړخیزتوب کې جړه لري، څو اړخیز بلنه هم له خطر سره مخامخ کوي، نړیوال نظم بې ثباته کوي او د ملګرو ملتونو د منشور اصلي روح کمزوری کوي. هغه بیا وویل د کیوبیا محاصره او بایکاټ باید سمدستي او بې له هیڅ قید شرطه لغوه شي. ایرواني د ملګرو ملتونو په عمومي غونډې کې زیاته کړه د کیوبا پر وړاندې د یو اړخیزو او غیر انساني بندیزونو محاصرې دوام چې د ډیموکراسۍ د ترویج په پلمه له څه د باندې 60 کلونو څخه لګول شوې ده، د یو خپلواک او د حاکمیت لرونکي هیواد پر وړاندې د یو اړخیزو جبري اقداماتو یوه څرګنده بېلګه ده چې په سیستماتیک ډول یې د کیوبا د خلکو حقونه هوسینه زیانمنه کړې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت له نظره هغه یو اړخیزه بندیزونه چې امریکا یې د لویدیځو حکومتونو په ملاتړ سره د خپلواکه هیوادونو پر وړاندې لګوي نه یوازې یو جبري او سیاسي اقدام دی، بلکې د نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو د منشور د بنسټیزو اصولو ښکاره خلاف ورزي هم ده. دا بندیزونه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له اجازې پرته او د نړیوال قانون چوکاټ څخه بهر لګول شوي دي، د سیاسي او د اقتصادي دباو د راوستلو لپاره د هدف هیوادونو په عمومي هوساینې، ملي پراختیا او بشري حقوقو باندې ویجاړونکي اغیزه لري. یو اړخیزه بندیزونه په نړیوال سیستم کې د اعتبار وړ قانوني بنیاد نه لري. د ملګرو ملتونو د منشور له مخې یوازې د منشور دوم فصل لاندې د امنیت شورا لخوا د لګول شوي بندیزونه مشروع او روا دي. دې قانوني مکانیزم ته په پام سره د امریکا یو اړخیز اقدامات د هیوادونو په ملي صلاحیت باندې تیری او په کورنیو چارو کې د مداخلې د نه کولو لسل څخه سرغړونه ګڼل کیږي. یو اړخیزه بندیزونه د هیوادونو د حاکمیت د برابرۍ د اصل د زور د کارولو د منې د اصل او د هیوادونو د سیاسي خپلواکۍ د درناوي د اصل په شمول د ملګرو ملتونو د منشور د بنسټیزو اصولو سره هم په ټکر کې دي. د سیاسي ارادې د تحمیلولو لپاره د اقتصادي وسیلو کارول د غیر مستقیم جبر یوه بېلګه ده چې په نړیوالو اړیکو کې بې ثباتۍ رامنځته کولی شي. تهران دی ایران اسلامی جمهوریت غک.
رسندوی دا جنایتکار په خدمت کې.
د تهران د پښتو خبرونه خوژومینوالو په دیشبو کې زفاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
رسندوی د جنایتکار په خدمت کې د رسانې ګوګل او د نتانیاهو جنایتونه هم اتر عنوان لاندې ځانګړي مطلب سره ستاسو په خدمت کې. په دغه مطلب کې د وحشي صهیونیستي رژیم په جنایتونو کې د ګوګل او د هغو په شان د ځینو رسندوی شرکتونو د شریکو عناصرو د رول په باب در سره ژغیږو. هیله ده چې ستاسو د اورېدو وړ وګرځي.
مرمون چون فاطمی با لکه سنگ سیتا شو اشاره وکا دا رسنده چه کومی دی دا جنایتکار پا خدمت که پروگرام بلاندی که خپلو آوریدون کو تا نو دا سی بی پیل کو چه دا فلسطین پا غزه که جگره یوازی او اور او کندوالی ندی دا روایتونو جگره دا مطلب د میډیا ظلم روده لا الگوریتم او ادفی اعلانات او خرانی ولی د اسرائیل د حکومت تبلیغاتی کمپاینونو پاړه تر راپورټونو پورې پوښتنه کوي چې د میډیا او رسنې سواد او د شفافیت غوښتنې سره څنګه د رنز حقیقت د تحریف د کندوالو لاندې راوستل شو. د غزه په خاموش فضا کې چیرې چې درد کړاو او امید یو ځای دی، میډیا او رسنې ځینې وختونه لکه د ماتې هندارې په شان عمل کوي. نیمګړی اپوټا او تحریف شوی انځور چې واقعیت په خاموشي او هیریدا کې پټي، د ماشومانو فریادونه، د میندو اوښکې او د نرینو غوسه او کرکه د خبرونو په های هوی کې ورکیږي او پر روایتونو بدلیږي چې د زخمی شوی حقیقت بیان نه غواړي. د میډیا او رسنې ظلم هغه زخمونه دي چې پر دغه زخمی خورې لګول کی، داسې زخمونه چې هیڅ ملهم نه لري، د نړۍ د خلکو لا روخانه او بے پرده کتنې پرته. لاغه وخت رئیس چې د اسرائیلو جالی موجودیت را مسته شوه، لسل زرو څخه زیات بیګوره انسانان وشل شوی او میلیونونو نور بې ځای شوی. په دغه لسیزو کې فلسطینیان او د غزې بې دفاع خلک نه یوازې د خاورې لا نیواک او وژلو سره مخامخ وو، بلکې لا پراخو بندیزونو او بشري کلبندې سره هم مخامخ وو. نن سبا په نیواکي ټاټوبو کې حالت دا اویا کلون نیواک او د سیونیستي رژیم لخوا د بې ګناه خلکو د عامې وژلې نتیجه ده. دا د سیونیستانو وژونکي تجهیزات تلف اله دي، خو د حماس د مبارزانو د اکتوبر دوم نیټې له بریدونو او د اسرائیلو له سختو او بې امانه پوځي غبرګون رئیس چې ټول پوځي ځواکې د فلسطینیو عامو خلکو په تیره بیا د میرمنو او ماشومانو پر ضد کارولې، مونږ د هغوی د لویو جنایتونو شاهدان یو چې پر هغو خلکو یې روا کړي چې کلونه یې د کلبندې رنځونه زغملي، خلک چې په یوه پرانیستي او لوی زندان کې ژوند کوي او دا ورځې د لوګې تندې د برېښنا له نشتوالي امدادي مرستو او نورو محرومیتونو تر څنګ د بمباریو د کورنۍ او ملګرو د وژنې او د ودانۍ او خارنو د ویجاړې زغمل دي. دا جنایت چې دې ځلې ځنې انځورونه په مجازي فضا میډیا او ټولنیزو چینلونو کې خپره شوي، د هر انسان زړه دردولې دي. دا موضوع یو مهمه پوښتنه راپورته کوي، میډیا څومره د سیونستانو په مظلوم برېښولو او دغه رژیم د جنایتونو په پټولو کې رول لوبولی دی؟
په نننۍ نړۍ کې د میډیا او ټکنالوژۍ شرکتونه لکه ګوګل، فیسبوک، میټا او نور ډیجیټالي شرکتونه په ساده لټون یا د ټولنیزو اړیکو په ورور کولو کې ډیر رول لري. دا شرکتونه د پراخو لیدونکو، د کارونکو، د ډیټا لوی حجم او د معلوماتو د بهیر د مدیریت له امله د اقتصادي، کلتوري، ټولنیزو او سیاسي موخو د پرمختګ لپاره پیاوړې وسیلې دي. په اقتصاد او بازار موندنې کې ګوګل د هدفي اعلاناتو سیستم سره سوداګریو ته اجازه ورکوي چې مشتریان یا ګاکان د چلند، جغرافیایي موقعیت او شخصي د چسپیو پر بنسټ وپیژني. په کلتوري او تعلیمي برخه کې پلیټ فارمونه لکه ګوګل سکالر او یوټیوب د علم خپرولو او آزاد لاسرسي لپاره زمینه برابروي. ډیر پوهنتونونه او تعلیمي ادارې له دغو وسیلو د آنلاین کورسونو، علمي سرچینو خپرولو او د ډیجیټل کلتور د پراختیا لپاره کار اخلي. خو تر ټولو جنجالي اړخ د ګوګل په څیر شرکتونو څخه د سیاسي موخو لپاره ګټه اخیستل دي. د ګوګل قوت په عامه افکارو بڼه ورکولو کې د لټون یا سرچ الګوریتمونو او هدفي اعلاناتو له لارې په نړیواله کچه ډیر پام ځان ته اړولی دی. د لټون پایلو د ښودلو ډول کولی شي چې ځینې سیاسي روایتونه نور هم روښانه کړي. په ټولنیزو اعتراضونو یا سیاسي بحرانونو کې دا چې کوم خبر په سر کې ښکاره شي او کوم خبر لاندې پاڼو ته واچول شي، عامه افکار د ځانګړو روایتونو لخوا هدایتولی شي. د دې ښکارندې بیلګې په بیلابیلو هیوادونو کې راپور شوې دي. له بهرني سیاست او ډیجیټل ډیپلوماسۍ له اړخه ګوګل اساسي رول لوبوي. هیوادونه د ډیجیټل محتوا سیستماتیک کولو یعنی اس ای او او د ګوګل په پلیټ فارمونو کې هدفي مواد خپرولو سره هڅه کوي چې ل خپل کلتور، سیاست یا اقتصاد څخه مثبت انزور نړۍ ته وړاندې کړي. دا یو ډول نرم قوت دی چې د نړیوالې څیرې په ښه کولو کې اغیزمن دی. یوه جنجالي بیلګه په امریکایي ټاکنو کې د کامبرج انالیټیکا کیسه ده. که څه هم دغه ډیر له فیسبوک سره تړاو درلود، خو ښودلې ده چې د کاروونکو ډیټا او هدفي اعلانات څنګه ټاکنیزې پایلې اغیزمنې کولی شي. ګوګل هم د ورته فعالیتونو له امله تل د سیاسي شنونکو تر څارنې لاندې دی. سره له دې دغو فرصتونو د میډیا او رسنیو له لویو شرکتونو څخه د سیاسي او اقتصادي موخو لپاره کار اخیستل له جدي ننګونو سره مخامخ دی. د معلوماتو بېسارې تمرکز په څو محدودو شرکتونو کې د خصوصي حریم، شفافیت او معلوماتو د بهیر د لاسوهنې په اړه اندېښنې رامنځته کوي. همدارنګه د ګوګل الګوریتمونه کاروونکي په معلوماتي ځلوب کې بندولی شي، یعنی خلک یوازې هغه محتوا ویني چې د دوی له پخوانیو باورونو سره سمون لري او د بېلابېلو لیدلورو سره مخ نه کیږي، او دا په اوږدمهال کې سیاسي او ټولنیز قطبي کول زیاتولی شي.
البته نن سبا دا روایت د ګوګل او میډیا پر ضد د تورونو په اړه دی چې د معلوماتو منځپانګې مدیریت او د خبرونو د بهیر د کنټرولولو او د غزې پر ضد تحریف شوی روایتونو په جوړولو کې رول لري. هلته چې د واقعي ویډیوګانو او منظورونو حذف یا سانسور چې د خلکو د تاوتریخوالي او رنځونو ښکارندوی دي، د دغو بیا تولید او د حقیقت دا پوټه برېښولو لامل شوي. نیوکه کوونکي او کره کتونکي په دې باور دي چې ګوګل د واقعي معلوماتو ته د لاسرسي د محدود ولو د پلوی روایتونو د خبرولو آسانولو لپاره په یو ډول د غزې مظلوم خلکو پر ضد د دروغو له خبرولو سره مرسته کړی ده. په داسې حال کې چې د آزادو او شفافو رسنیو چینلونو رول د دغې سیمې د دردناکو واقعیتونو په انعکاس کې حیاتي دی. په دې وروستیو کې ډراپ سایټ نیوز ویب سایټ ایشو کړه چې د ګوګل شرکت د اسرائیلو د لومړي وزیر نتنیاهو له دفتر سره د 15 ملیون ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک کړی چې د تل ابیب روایت ته وده ورکړي او له هغو جنایتونو څخه ځان خلاص کړي چې په تیرو 200 ورځو کې د غزې د فلسطینیانو پر ضد ترسره کړي. دا د اوسمهاله زمانې په ویلا تر ټولو اوږدو او سختو بشري غمیزو څخه ده. ډراپ سایټ نیوز راپورټ ورکړی چې ګوګل شرکت له نتنیاهو سره د 45 ملیون ډالر په ارزښت یو تړون لاسلیک کړی چې دا شپږ میاشتنی تړون دی. د اسرائیل د حکومت د پیغامونو په ودی او د غزې بشري بحران په کم اهمیت خودلو کې پرخه اخلي. دغه ویب سایټ په وینا دا تړون د 13 جون په پای کې لاسلیک شوی او ګوګل د نتنیاهو د عاما اړیکو ستراتیژي د ملاتړ لپاره لومړنی لوری بلل شوی دی. د راپورت له مخې اعلانات د یوټیوب او د ګوګل ډسپلی اینڈ ویډیو درې سوه شپیته پلیټ فارم له لارې مدیریت کې یا او د اسرائیلو په حکومتي سندونو کې د حسباره په توګه تشریح شوی، یو عبري اصطلاح چې ډېر وختونه د تبلیغاتو په معنی ژباړل کېږي.
مخینی شی چې اسرائیل همدارنګه 3 میلیونه ډالر د امریکایي شرکت ایکس پلیټ فارم او 2.1 میلیون ډالر د اوټبین اسرائیلی پلیټ فارم لالارې د اعلاناتو لپاره مصرف کړی دی. د اسرائیلو د نیواکر او واشی دوله پوز ویاند هغه وخت ویل چاپریال ممکن ده یو ډیجیټل کمپاین پیل کړي څو په غزې کې د لوږې د سیاست نشوالی روښانه کړي او معلومات وړاندې کړي. له هغه وخته راهیسې د اسرائیلو حکومتي اعلانات په پراخه کچه خپاره شوي چې په غزې کې د قحطۍ شتون ردوي. په هغو کې یو دا چې د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یوټیوب کې یو ویډیو چې ادعا کوي په غزې کې خواړه شته او هر ډول بله ادعا دروغ ده. دا ویډیو لشپک میلیون څخه زیاتو کسانو کتلې ده او د دې یو لویه برخه د پیسو ورکړل شویو اعلاناتو له لارې خپره شوې ده. د تلویب د تبلیغاتي بهیرونو او رودو زیاتوالی د خپل روایت د ودې لپاره د نړیوالو غندنو له زیاتېدو سره یو ځای دی، ځکه چې اسرائیلو د تیر مارچ په دوهمه د غزې ټولې لارې بندې کړې دي. اسرائیلو د هر ډول خوراکي درملو یا بشري مرستو د واردېدا مخه نیسي او دا سیمه یې د سرحدونو پر سر د امدادي ټرکونو له غونډېدا سره سره قحطۍ ته اړ کړې. سیهونز رژیم دا ګمراه کوونکي اعلانات د نړیوالو لویو شرکتونو په ملګرتیا ترسره کوي او دا هم په هغه رودو سره ترسره کیږي، په داسې حال کې چې نړۍ د دغه رژیم لخوا د لوږې د جنګي وسلې په توګه د کارولو شاهده ده او دا یې ثبت کړې ده. د غزې پر ضد د اسرائیلو د نسل وژنې د جنایتونو په اړه د نړیوالو مستندو راپورونو په رڼا کې په دې وروستیو کې د نسل وژنې په چارو کې د متخصصو نړیوالو څیړونکو ټولنې د اسرائیلي وحشي رژیم د کابینې او پوځ چلند په غزې کې نسل وژنه او د بشریت پر ضد جنایت بللای دی.
ایزانو په پای کې ویل شو د میډیا او ټیکنالوژي لوی شرکتونه لکه ګوګل د بیلابلو برخو د هدف نو د پرمختګ لپاره حیاتی وسیلې دي. د دوی له ظرفیتونو څخه په خواري او مسولانه توګه ګټه اخیستل اقتصادي، کلتوري او حتی ډیموکراټیکو مشارکتونو ته ودا ورکول شي، خو د خطرې، بے پروايي او د کافي نظارت نشتوالي د ناوړه استفادې او د شخصي او ټولنیزو ازادیو لپاره د ګواښونو احتمال راپاري. د ډیجیټل ټولنو راتلونکو د انډول په مدیریت پورې اړه لري، لکه انډول او توازن د فرصتونو لګټه اخیستنې او د نړیوالو میډیایي شرکتونو په لاس کې د قدرت د تمرکز له امله رامنځته شویو ګواښونو د کنټرول ترمنځ یو غوره اقدام دی.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، دغه ځانګړی مطلب په وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله ممل او ملګری شه. زلاندا یون
ډیر عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پرزوینې ومنئ. عزیزانو، د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د زلاندا یون له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. پانګونه د هیواد د اقتصادي خپلواکۍ په لور یو ګام دی. راځئ چې په تولید کې پانګونه وکړو، څورو خان سبا جوړ.
شعار امسال سرمایه گذاری برای تولید، که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم.
پرچم عزت و افتخار در کف ملت قهرمان، مرد و زن، پیر و جوان، یک صدا هم دل و هم زبان. مرد و زن، پیر و جوان، یک صدا، یک صدا، یک صدا هم دل و هم زبان، یک صدا هم دل و هم زبان.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، اوس د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی لخوا د 1444 هجری لمریز کال د کال د نومولو په مناسبت له یو بل پروګرام سره د ستاسو خدمت ته حاضر شوی یو. خواهر دن کو پتیر پروگرامونو کې مونږ د پراختیا د دو مهمو عواملو یعنی په بیغ بنیانو کې هوشمندانه پانګونی او د انساني پانګې په حق له تاسو سره خبرې وکړې. وموویل چې له تاوانمند انساني ځواک پرته او له کارنده بیغ بنیانو پرته هیڅ هیواد پایدار ودې ته نشي رسیدلی. اوس غواړو د پراختیا دریم عامل ته اشاره وکړو چې ډیری اقتصادي پوه هغه له ناکامه هیوادونو څخه د بریالیو هیوادونو د توپیر ټکې ګڼي. د پراختیا دریم عامل د پراختیا په لاره کې د عمل ګرایانه او کابینانه سیاست جوړول دي. له چین او جنوبي کوریا رانیولې تر مالیزیا، ویتنام او برازیل پورې د نویو څرګند شویو هیوادونو په تجربې باندې غور کولو سره یوه ګډه ځانګړتیا لیدلی شو. دغه هیوادونه لا دې ډیر چې له سیاسي شعرونو او تقلیدي موډلونو سره ښکیل شي په نرمښت او عمل ګرایانه کړچا سره خپل خاصه لاره مخته بوتله. په حقیقت کې هغوی د ایډیال او د واقعیت ترمیان انډول ټینګ کړ. د چین د اقتصادي اصلاحاتو معمار ډینګ شیاوپینګ یو مشهوره خبره لري، فرق نه کوي چې پیشو سپینه وي او کتوره، مهمه دا ده چې موږکان ونیسي. دغه په ظاهره خبره د یو اقتصادي ډاکټرین بنسټ شو. هغه ټینګار درلو چې مهمه نتیجه ایډیالوژي نه ده. همدغه عمل ګرایانه تفکر و چې چین هیواد یې په 1901 میلادي لسیزې کې له یوه بېوزله او اړونده اقتصاد څخه په 18 میلادي پیړۍ کې د دنیا په یوه ستر اقتصادي قدرت بدل کړ.
عزتمن اوریدونکو، د میک کینزی ګلوبل فکر کوټې له نظره په تیرو لسیزو کې د اقتصادي بریالیتوب یوه تر ټولو مهمه ځانګړنه د زده کوونکي او د انعطاف لرونکي سیاست جوړول دي. هغه هیوادونه چې وتوانېدل له ماتیو درس واخلي او خپل بیلګې او ماډلونه اصلاح کړي، په نهایت کې د پایدار ودې لارې ته ورسېدل. د هغې روښانه بیلګه د ویتنام تجربه ده. ویتنام هیواد لسیزو جنګونو او بېوزلۍ وروسته په 1986 میلادي کال کې د دوی موی په نوم اقتصادي اصلاحاتو سره د عمل ګرایۍ لاره غوره کړه. د ویتنام حکومت د آزاد بازار د حکومتي څارنې په یو ځای کولو سره داسې چاپېریال رامنځته کړ چې همې د بهرنۍ پانګونې جذبول ممکن کړل او همې ټولنیز ثبات وساته. نن سبا ویتنام د الکترونیک په حوزه کې د نړیوال تولید یو مرکز دی او لوړ اقتصادي وده تجربه کوي. د پراختیا د متفکرانو په شاننه کې عملګرایی یعنی له دوو تاریخي لومو څخه د واټن اخیستل دي. لومړی تړلی اقتصادي ایدالوژي او دوهمه د لویدیځو هیوادونو په نسخو باندې روند اړوندوالی دی. د اقتصاد د نوبل جایزې ګټونکی آمارتیا سین په خپل مشهور کتاب پراختیا د آزادۍ په شان کتاب کې دی لیکلي، پراختیا هغه وخت پایدار کیږي چې د فیصلو تر سره کول د شعارونو پر اساس نه، بلکې د تجربې، د شواهدو او د زده کولو پر اساس تر سره شي. هغه باور دی چې د هغه شیندونکو سیاستونو جوړول له هر شی څخه زیات د زده کوونکو اورګانونو د ټولنې ترمیاز د خبرو اترو له توانایي او د خصوصي یعنی پرایویټ برخې له ظرفیت سره اړه لري. دغه تولید او دغه لیتوګه د ایران د مدیریت او د ارتباطاتو د استاد ډاکټر علي اکبر فرهنګي په تفکر کې هم لیدلی شو. ډاکټر علي اکبر فرهنګي په خپلو آثارو کې ټینګار کوي چې پراختیا یو فنی پروژه نه، بلکې یو کلتوري او ټولنیز بهیر دی. داسې بهیر چې پکې د فیصلې تر سره کول باید د ډله ییز مسؤلیت منلو او حقیقت ګرایۍ پر اساس تر سره شي. هغه باور دی چې د مخ په ودې هیوادونو کې د پلانونو اکثره ماتې خوړل په کړچار باندې د شعار د ترجیح په وجه دی.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، له بلې خوا د ایران اقتصاد پوه ډاکټر محسن رانانی په خپلو شننو کې مهم ټکي ته اشاره کوي او وایي داسې ټولنه چې خپل سیاست د ازموینې، غلطۍ او د پرله پسې زده کولو پر اساس جوړ کړي، زر یا په ځنډ سره پراختیا ته رسیږي، حتی که چیرې په غلطه لاره کې هم ګام کیږدوي. خو داسې ټولنه چې له بدلون څخه د ویرېدا په وجه په ثابتې او تړلې لارې کې پاتې شي، حتی که چیرې پروګرامونه یې سم هم وي، په نهایت کې به له نړیوالو پرمختیاو څخه شاته پاتې شي. دغه نظر همغه د تطبیقي زده کوونکو د منطق یادونکی دی چې نن سبا د مډرنې پراختیا په نظریو کې ورته ځانګړی پام کیږي. بروکینګز انسټیټیوټ په تیر میلادي کال کې په اډیپټیو گورننس فار سسټینیبل گروتھ، یعنی د پایدار ودې لپاره د تطبیقي واکمنې په نوم راپور کې د تطبیقي واکمنې پر رول ټینګار کړی دی. په دغه راپور کې ویل شوی دی د جنوبي کوریا او د مالیزیا په شان هیوادونه بریالي شول د نړیوال بازار او د ټیکنالوژۍ بدلونونو ته په ځواب کې د سیاستونو په پرله پسې ډول بدلولو سره د متوسط عاید له لومې څخه تیر شي. په حقیقت کې هغوی په یوه ثابت ماډل باندې د ټینګار کولو پر ځای د خپلو د فیصلو د ترسره کولو نظام په دې ډول طرحي او پلان کړ چې وکولی شي غلطې وویني او هغه اصلاح کړي او تجربه په سیاست باندې بدله کړي. جنوبي کوریا په 1980 میلادي لسیزه کې د آسیا یو تر ټولو بېوزله هیواد و، خو د پاک چونګ هی حکومت د عمل ګرایانه سیاستونو په غوره کولو او له کورونای ستنیو څخه په هدفمند ملاتړ کولو سره د صادرات محوره پراختیا لره انتخاب کړه. د رین په نوم د فکر کوټې په روان میلادي کال کې په یوې شننې کې ولیکل د جنوبي کوریا د بریالیتوب راز په خاص اقتصاد مډل او بلګي کې نه، بلکې په پرله پسې ډول نرمښت منل او د هغوی زده کول دي.
د جنوبی کوریا حکومت په ار اقتصادي کړکېچ سره د خپل سیاست په جوړښت کې بیا کتنه کوله. په 1990 میلادي کال کې د آسیا مالی کړکېچ د غزده کونې د اوج ټکی بللی شو. جنوبی کوریا له دغه کړکېچ څخه وروسته شفاف ملي سیاستونه، د بانک د نظام د اصلاح کولو او د ټکنالوژي او د پراخولو پالیسیانې غوره کړې او په څو کلونو کې خپل اقتصاد ژوندی کړ. په سنگاپور هیواد کې هم عملګرایی یعنی عمل پالنه د پالیسی د جوړولو د یوه بنیادی اصل په توګه پیژندل کیږي. د ماډرن سنگاپور بنسټګر لی کوان یو باوري و له واقع ګرایی پرته پراختیا امکان نه لري. هغه وویل هر اقتصادي فیصله باید د هغه څه پر اساس چې کار کوي ترسره شي، نه د هغه څه پر اساس چې باید کار وکړي. د لی کوان یو د فکر کوټې په 2023 میلادي کال کې په یو راپور کې ټینګار وکړ چې د سنگاپور د ثبات او د بریالیتوب د یو اصلي عامل په توګه د شمیرنو پر اساس د لګښت او د ګټې د دقیق ارزونې پر اساس فیصلو ترسره کول دي. د ایران د متفکرانو له نظره دغه کارچار هم هغه شی دی چې باید د ایران په اقتصادي سیاستونو جوړولو کې سیستماتیک شي. د پوهنتون استاد ډاکټر محمود سریول قلم په خپلو اثارو کې په ځلونو ټینګار کړی چې پراختیا هغه وخت پیلیږي چې سیاست او پالیسۍ جوړونکی وکولی شي د لنډې مودې له هیجانونو څخه واټن واخلي او د اوږدې مودې په عقلانیت باندې تکیه وکړي. هغه وایي په نننۍ دنیا کې هیوادونه په شعار سره پراختیا نه مومي، بلکې د پراختیا په تمرین یعنی په علمي مدیریت، د فیصلو په ثبات او د ټولنیز عدالت سره نتیجې ته ورسیږي. په همدې لړ کې د مرکز پژوهشای توسعه ایران یعنی د ایران د پراختیا د څیړنو مرکز په تیر هجري لمریز کال کې په یو راپور کې اشاره کوي چې په ایران کې د اقتصادي ودې یو اصلي خنډ د سیاست دوام نه کول دي. د دې پروګرامونه په نیمه لار کې بدلیږي یا د ارګانونو د ناغژملتیا په دلیل نتیجې ته نه رسیږي. په دغه راپور کې ویل شوي دي چې د بریالۍ پالیسۍ جوړول ثبات، شفافیت او د زده کولو قابلیت ته ضرورت لري. هر څومره چې د علم او د فیصلې د ترسره کولو ترمنځ واټن کم شي، د پراختیا د پروګرامونو د بریالیتوب احتمال هم زیاتیږي.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د مالیزیا او د انډونیزیا په شان هیوادونو هم د دغه عمل ګرانه سیاست د پام وړ بلګې وړاندې کړي دي. مالیزیا په 2006 لرلی سره وتوانېدله د خپل د صنعتي کېدا لاره د حکومت او د خصوصي یعنی پرایویټ برخې ترمیان د هوشمندانه تعامل پر اساس جوړه کړي. د مالیزیا حکومت ټول شیان نه کنټرول کړل او نه یې په کامې ډول په خپل حال پرېښودل، بلکې د هدفمنو سیاستونو له لارې د پراختیا لاره هدایت کړه. د ایشیا فاونډیشن د فکر کوټې په روان میلادي کال کې په یوه راپور کې ولیکل مالیزیا وتوانېدله د بازار د کارندوالي او د ټولنیز عدالت ترمیان یو خوځنده انډول رامنځته کړي. دا هماغه بستار انډول دی چې هیواز د واقع بینانه سیاست جوړولو لزړه څخه راوځي. په مقابل کې هغه هیوادونه چې په خپلو سیاستونو جوړولو کې له افراط او تفریط سره مخامخ شول یا کاملا بازار آزاد کړ، له هغې شیندونکې څارنې پرته یا ټول شیان د حکومت په انحصار کې واخیستل، په نهایت کې له بندون سره مخامخ شول. د لاتینی امریکا او د منځني ختیځ بلګې خودنه کوي چې د سرزوري حکومت ګرایي او د بې ضابطه آزاد سازۍ د دوو قطبونو ترمیان ټیټه هسکې په کوم ډول کولی شي د اقتصادي او د ټولنیزې بې ثباتۍ سبب شي. په دې منځومان کې د پالیسیانو په اصلاح کولو کې د فکر کوټو او د فکري ارګانونو رول ډیر مهم ګڼل کیږي.
په لویدیځو هیوادونو کې د کارنیګي رند او بروکینګز پرشان د فکر کوټی او ختیځ آسیا کې د چاینیا ډیولپمنت ریسرچ سنټر د علم او د سیاست ترمنځ د واسطې رول لري. هغوی په شمیرنو او معلوماتو باندې شننې کوي، د بهیرونو اټکل کول او د ځایي ناستو سیاستونو وړاندیز کول دي. په ایران کې هم د خپلواک او د اغیرشندونکو فکر کوټو د یو شبکې جوړول کولای شي چې د فیصلو د کیفیت لوړتیا سره مرسته وکړي. د نتیجې په اخیستلو سره ویلی شو چې د عملګرایانه سیاست جوړول هم هغه د پراختیا په لاره کې اجرایی عقلانیت دی، یعنی د فیصلې ترسره کولو د تجربې د معلوماتو د پله پسې زده کولو پر اساس. هیڅ ایواد په شعار سره پرمختګ نه دی کړی، پراختیا د تبلیغ نه بلکې د تمرین نتیجه ده. هغه درس چې له ختیځ آسیا تر لاتینې امریکا پورې تکرارېږي دا دی چې زده کوونکي، نرمښت منونکي او ځواب ورکوونکي حکومتونه د اقتصادي ودې اصلي موټر او انجنونه دي. د دغه پروګرام په پای کې اجازه راکړئ د امریکا د پراختیا مشهور اقتصاد پوه جیفری ساکس وینا ته یو اشاره وکړو. هغه د اقتصاد په نړیوال غونډه کې په وینا کې وویل پراختیا د کوچنیو سمو فیصلو یو ټولګه ده چې هر ورځ تکرارېږي. دا هم هغه د عملګرایۍ نتیجه ده، پرله پسې ګامونه، عقلاني فیصلې کول او له تجربو څخه زده کول. کچیری هر هیواد وکولای شي دغه منطق د خپلو اقتصادي سیاستونو او پالیسیو په جوړولو کې سیستماتیک کړي، نو د هغې انساني پانګه او بیخ بنایانی به د ودې په خدمت کې ورشي او د تولید لپاره سرمایه او پانګه به په ملي اقتصاد کې یو ژوندی واقعیت شي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د ځلاند یون دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
د خدای په امان. تلپات خوشبوی
خوګو دوستانو، د تلپات خوشبوی نومې لړې په دوام کې له دوهم مطلب سره ستاسو په خدمت کې یم. د دغې لړې په دوهم مطلب کې به د اسلامي انقلاب د معظم لار خود د بیاناتو په باب د تعلیماتو مذهبي موضوعګانو په اړه در سره غږیږو. د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې د پردیو له کلتوره د اغیزمنېدا په اړه خبرداری ورکوي او قرآن مجید د هدایت لپاره تر ډولو غوره معیار معرفي کوي، نه د خلکو اکثریت. د وختونو په اوږدو کې زموږ او زموږ د ټولنو یو عیب دا دی چې کله به مو خپل کلتور د پردیو له کلتور څخه متاثره کوه، ځینو خلکو دا زموږ په ټولنې او زموږ په هیواد کې قصدن دود کړ. مونږ یې وهڅولو چې د هغو کسانو چې زړونه یې د معنویت له نوره خالي وو، د ژوند د تیرولو په طریقه کې د لباس یا قلیو په اچولو کې، په کیفیت کې، په لار د تک کولو په طریقه کې، د معاشرت کولو او ټولنیزو تعلقاتو په کیفیت کې په هغو پسې لاړ شو. کچا پر اعتراض کوه نو ویل به یې چې نننۍ دنیا داسې ده، په داسې حال کې چې قرآن پاک موږ ته رازدا کوي هغه چې انسان کولی شي یاد یې کړي او که ضروری وي د هغو تقلید وکړي، خبر د هدایت د لارې ده. صراط الذین انعمت علیهم، له خدای غواړو چې موږ هدایت کړي د هغو کسانو لارې ته چې الهي نعمت یې په برخه شوی دی. نو په کار دی اطاعت او پیروي وشي. خدا چې اوس د دنیا د خلکو اکثریت داسې خبرې کوي، داسې حرکت کوي، داسې چلند کوي، نو موږ په کار دی د رد او قبول لپاره خپل عقل، خپل دین او الهی هدایت معیار وګرځوو. مؤمن ملت او مسلمان ملت هغه ملت دی چې معیار له قرآن اخلي، له الهی هدایت اخلي، دې ته معیار وایي. خوږو دوستانو، د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو په نیکمرغه ژوند درته غواړو او په لوی خدای مسپارو.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.